پوغ او جوړو سي په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړۍ پاله ورځ ده خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه نو دغه موضوع د نن ورځې دپاره موږ ټاکلې ده که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ راسره په اړیکه شئ د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0999 45 50 او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص دی راسره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بله ډاکټر صاحب
سلام الله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایست چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
د چټول روزول سیګي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثره هوادوال په خیر سره راوتی وتیږي او الله پاک دې وکړي چې دا پاندېمی دوم ټیکر نشي. د هپاتایټس بي پاکله تاسو د کړو چې دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجه کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخره خبره ده چې یو وخت کې معلومیږي و دې کېږي چې د ناروغي په اخلاص کې هغه ډیر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کېږي. د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کېږي چې کچېر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي چې شل کس کې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادېږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځ ته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادېږي او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځ ته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځ ته راوړي چې هغه هپاتایټس اي وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او اي. او فکر کوم زمنګ د نن ورځې موضوع هم دغه هپاتایټس بي اتور جوړې چې موږ هم اصطلاحي متوایو په دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د نه عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضاء ویل شي چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په اړه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختلف شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ته یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اکثر همدلته کیږي. ځینې دوایان یې همدلته هضم کیږي او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب صورت سرته رسیږي او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدېږي د هغې اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفرا له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره او مواد د انسان وجود نه خارجېږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کې بلی شي. نه مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه خو ډیره زیاتې دي، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو. کچیر په دې اړه راته وای، از دوستان به هم پرې پوه شي. تور زیړی او سپین زیړی، زیر زیړی، یعنی تور زیړی د سپین زیړی او زیر زیړی نه څه توپیر لري؟
زمونږ دغه اصطلاحات زمونږ عام اصطلاحات دي، زمونږ عام خلک دا ناروغي په دې نومونو باندې یادوي. تور زیړی هپاتایټس بي ته معمولا زمونږ خلک وایي. تور ورته په دې خاطر وایي چې په دې کې د انسان رنګ د وجود یو اندازه زیړ تور ته میلان تور رنګ غوره کوي. رنګ د ادرار او رنګ لکېږي، لږ تغییر کوي، زیړ تور ته ورته زیړ رنګ کېږي. نو کیدې شي په همدې خاطر باندې د خلکو ته تور جوړې وي، او دا اکثره په هپاتایټس بي کې منځ ته راځي، د تور جوړې یا د لایم چې مو ویلي. سپین جوړې بیا هغه ته موږ هپاتایټس سي وایو، د هغې وایرس بيخي بیل دی لکه څنګه چې مخکې ما وویلې. هپاتایټس سي یو د هغه جمله وایرسونو د جدانې تخیلې چې مخکې ما ذکر وکړې، هپاتایټس اے بي سي او ډي او ای. په دې کې د انسان رنګ بیا ډېر زیات دغه نه کېږي، خپل حالت شرطه حالات کې دا هم په ډېری باندې بدلېږي. په مجموع کې په دغه شکل باندې بندې شوي نه چې سپین جوړی او تور جوړی هپاتایټس بي ته ویل کېږي، او سپین جوړی هپاتایټس سي ته. افغانستان کې په 2015 کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، هغې کې په مجموع کې په دغه کال کې 1304 کسان ټول په هپاتایټس باندې تشخیص ول، چې په هغې کې 1340 هپاتایټس بي ناروغان وو، او 1340 هپاتایټس سي ناروغان وو. البته دا هغه احصایه ده چې په هغه مریضانو کې چې هغې یعنی تشخیص شوي دي لیدل شوي ده، مګر موږ متاسفانه په افغانستان کې داسې یو واقعي سکریننګ او واقعي هغه نه لرو راپورونه چې ټول نفوس چک شي، او موږ دا ډیټا بیا دقیق ترنه اعلان کړو. نو دا د هغه کسانو کې چې په کابل کې هغه مناطقو کې چې هلته صحیح لاسرسی د خلکو وو، صحیح خدماتو ته هلته دغه چې یو ښودل. اصلا د هپاتایټس واقعات په افغانستان کې شاید د دې نه څو چنده زیات وي. نو دا ناروغي په افغانستان کې په پراخه کچه موجود ده، او ساري ناروغي ده. د دې لپاره تدابیر وقایوي ډېر مهم رول لري چې هغه باندې انشاءالله خبره کوو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0800 822 55 په دې شمېرو باندې راسره په اړیکه شئ. که چېرې پوښتنې لرئ، خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. بله سلامونه، وخت په خیر. بلی سلام علیکم. هلو، د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت په خیر. دیموکرات غوري علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زایا
میره مننه کوم، افغان د کندهار ده.
مهرباني افغان فرور، کومه پوښتنه لرې؟ کولی سي خپل پوښتنه مطرح کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، کومه پاکله پوښتنه کولای شم؟
مهرباني ډاکټر صاحب، کچیر په جریان کې تاسو سره به خپل خبري شریک کړي.
ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې زه یو میاشت مخکې د کومه مرض څخه جوړ شوی یم، څنګه د ګرځې مې سره کټ وکړم، سره ډیر کیلومتر کدا ځلا سم لږ کما سلام دی راځي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه ورنه لرئ دی ورور؟
ما ته کدا یو وای چې عمر څو کال ده، او څوره دې کیږي چې په کورونا باندې اخته شوی دی؟
بله، یعنی یو عام میاشت مخکې په کورونا باندې اخته شوی وو، اوس چې دې باندې وزي یا هم ګرځي سابندي ورته پیدا کیږي ډاکټر صاحب. او
ډاکټر صاحب، دا د دوه کیسه مې بیا ورکړه، دا کوم تیر غلی و نو وسم بس دا چې یعنی ګرځم دا چې څو کدر دا زما کوم ساده لرم.
بله افغان صاحب، ډاکټر صاحب ویل چې عمر مو څو کلن دی؟
عمر مې بس چې وې شتوي شه خو دی خو
ډېر ښه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درکې، او تاسو هم کولی شئ د رادیو لاري واوري. مهرباني ډاکټر صاحب.
افغان صاحب ته ما مشوره ده چې دوی اوس هم باید احتیاط وکړي، دوی کوشش وکړي چې د خپل وجود مقاومت زیات کړي او وجود خپل تقویه کړي. متأسفانه د کورونا وایرس همداسې یو وایرس و چې هغې اکثره د انسان وجود بدیته کولو کې ډېر رول عدم کفایه کې و. یعنی دا کله دا وایرس چې کله پیشرفته حالت وځي د شوشو عدم کفایه منځته راوړي، د مرض په سیر کې مریضان وخیم حالت ته هم ویلی چې واته د مرګونې واقعیت موږ تاسو ټول معلوم دي. په دغسې حالت کې چې افغان صاحب دی ښه شوی دی، اوس د وجود ضعیفي احساس کوي، نو تر ټولو خره خبره دا ده چې د خپل ډاکټر سره په رابطه کې اوسېږي. د کورونا د ناروغۍ په تداوي کې یو تعداد دواګانې دي چې هغه د شفاخانې نه د رخصت کېدلو نه وروسته یو تر دوه هفتو پورې هم باید واخیستل شي. هغه باید منظمې واخلي، خوراک مکمل وکړي تر څو وجود تقویه شي، کافي مقدار مایعات واخلي، او کوشش وشي چې د نورو امراض نه مخنیوی وشي، لکه نور بکتریایي نمو نویاګانې یا سینه او بغل واقعات یا نور میکروبي امراض نه مخنیوی وشي، تر څو په دغسې یو ضعیفه حالت کې که چیرې بل مرض مداخله کوي نو بیا د دې کېدی شي متضرر شي. نو که چیرې دوی خپل حفظ صحې ته توجه وکړي، چې دوی د وجود مقاومت د معافیت تقویه کولو ته توجه وکړي، او د خپل ډاکټر سره نږدې ارتباط کې اوسېږي، او هغه اداره چې ډاکټر ورته ورکوي هغه تعقیب کړي، انشاءالله چې دې ته به خطر نه وي. او دا یو څه طبیعي هم ده چې د ناروغۍ د ښه کېدو نه وروسته هم تر یو وخته دوه هفتو پورې ناروغان کمزوري، ضعیفي او خستګي احساس کوي. انشاءالله دا به ورو ورو ښه شي.
مننه ډاکټر صاحب. بیا هم دوستانو اړیکې ته ورځو، تاسو کولی شئ هم د اوس زموږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې د تور زیړي په اړه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې د راډیو غږ علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زینه خود راډیو غږ سایل صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه لرئ؟
مننه کوم، پوښتنه خو مې د سیوه چې یو خپله درته تکلیف مې لرم، مخکې دا زیړی مې لاره تور زیړی، بیا مې تداوي وکړه دا تقریبا ښه یم اوس، خو د خدای فضل ده. خو چې آیا ډاکټر صاحب پوښتنه کوم چې دا د تور زیړي دپاره خوراکونه کوم یو بیا د ضرر کوي چې هغه سړی هغې نه باید خودداري وکړي؟ پوښتنه مې په دې ډوله ده چې باید کوم خوړونه سړی ځان وساتي یو، او دویم اوس ډېره لپاره یو څه مشکل، لکه دا مخکې اورېدونکي مو وکړل داسې تقریبا د سړتیا پیدا شوی دی، عمر مې 55 کاله دی، نو یو څه دوایي که درته راوښي خوراکي هغه هم دوایي نه خوراک چې هغسې وکړم او ما کې څه یو نتیجه پیدا شي چې دا سړتیا مې په کمه شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د تاسو نه ساحل ورور. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ساحل صاحب پوښتنه واخیسته، ډېره بیا هم تکرار کړم. مهرباني ډاکټر صاحب.
سائل صاحب، تزما مشوره دا ده چې دوی کچېرې دوی واقعا هم د تور زیړي نه شوی اوسېږي او د جیګر وظیفه یې نارمل وي، یعنی تابن د دغې ناروغۍ په سر کې موږ کله چې اعلان کوو چې ناروغۍ نور ختمه ده، نو د جیګر وظیفه یې باید نارمل وي، کله چې خپل نورمال وظیفوي حالت سرته رسوي روټین، نو دا داسې یو حالت دی چې جیګر نور د خطر نه وتی دی. او په دې صورت کې دوی خوراک کولی شي، خاص پابندي نشته ده، کله چې اوخري سبزیجات دا ټول خوړلی شي نو کوم مشکل نه جوړېږي ورته. خو که داسې وي چې د دوی د جیګر وظیفه لا اوس هم مختل وي، دوی لا اوس هم په سترګو کې زیړی لیدل کېږي، په جلد باندې اوس زیړی لیدل کېږي، نو په دې صورت کې بیا ښه ده چې د زیات لحمیاتو او د غوړ شیانو نه، یعنی د غوښې نه ډېر استفاده ونه کړي او د غوړ شیانو نه ډېر استفاده ونه کړي. دوی خواږه ډېر وخوري دا بهتره ده، هندوانه وخوري، مالټې وخوري او خټکي، دا شیان دا دوی ته بهتره ده، ځکه کله چې جګر کله چې د انسان وجود د جګر یو عمده وظیفه ده هم ده چې مخکې موږ ورته اشاره کولی ونه شوله، چې کله د انسان وجود کې ګلوکوز کم شي د دولګې په نتیجه کې د وینې کې ګلوکوز کم شي، نو د جیګر دا وظیفه ده چې ګلوکونیوجنیز دی، یو عملیه ده چې هغې سره د وجود ذخیره شوي غذایي مواد هغه تجزیه کوي او په ګلوکوز یې تبدیلوي او د انسان د وینې ګلوکوز بېرته پوره کوي. نو کله چې جیګر صدمه لیدلې وي دغه عملیه سرته په صحیح شکل نه شي رسولی، انسان کمزوری او ضعیفه وي، په دغه حالاتو کې بیا خواږه باید ډېر وخوري ناروغان، تر څو هغه د جیګر باندې ډېر بوج را نه شي، جیګر ډېر مصروف پاتې نه شي، نو خواږه په وجود کې تمه نو وجود ته ضرورت لري، هغه باید ډېر شي. دا هغه څه چې جیګر لا اوس هم سره مې لیدلي، خو دې ورور وایي چې زما اوس ټیسټ نګه منتشر شوی دی، نو دوی کولای شي چې هر رقم خوراک وکړي کوم پابندی نشته. دوی د ستړیا او د وجود د ضعیفي وویلې، نو د وجود د ضعیفي او د ستړیا لپاره که داسې وي چې کوم بل علت نه وي، کوم بله ناروغي، کوم بل مشکل دی ونه لري، نو همدغه شان چې ما وویلې میوجات تازه وخوري. زموږ وطن کې الحمدلله راز راز میوجات شته دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې پیدا کېږي، استفاده وکړي، متنوع غذاګانې وخوري، پروتین لرونکي غذاګانې لکه شیدې او مستې همدارنګه میوجات مختلف استفاده وکړي سره د مایاتو انشاءالله دا کفایت کوي او دوی وجود به انشاءالله ورو ورو دې سره
ته انشاءالله انشاءالله. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا دی چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کېږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویلې دا هپاتایتس بی عامل دی او دغه وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي، یعنی ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي، نو دا ناروغۍ د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولاً د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې، روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چېرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي، د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل غطي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکتر ته ځي، هغه یې هپاتایتس بي ولري او ډاکتر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې، هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې، نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان یې ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی، او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کې خپل وسایل، او همدارنګه که داسې وي چې یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېره ښه وي.
بله،
بل د انتقال لاره یې د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقابله د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغۍ باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې هم د دې وینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امام وویلې، د هپاتایتس اے او اے دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. چېرې د یو انسان اوبه د څکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي، نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله، خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 45 40 او 0 2 2 5 50. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وم د اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده، او په دغه موضوع باندې به هم موږ بحث وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي، خو ور به شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله، ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړي باندې اخته شوی یم؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله،
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هېڅ اراض او علایم په وجود کې ونه لیدل شي. سنتونه کې یا په ځینو حالاتو کې ویلی شو چې تر دوه هفتو پورې اراض علایم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نشانې دي. نښې نشانې عبارت دي د خستګي نه، د ناروغ بستره وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري، البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او په پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیر تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراض رنګ همدارنګه تبه لري، او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراض علایم همدغه دي. نو کله چې دا ناروغ دا اراض علایم په وجود کې لیدل کېږي، خیره چې ناروغ د تر زره پستر ته مرسته وکړي، او هلته خپل د زیړي مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، هم تاسو په لاین کې اوسئ او موږ به اوریدونکو ته وخت ورکو. ولې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې هیله ده، د تلیفون غږ البته د رادیو غږ ټیټ کوي. مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
زه احمد شریف یم، تخار د ولایت ماس کې مسلمان نه توسته او اوریدونکو.
علیکم شریف رور، په خیر اغلی خبرونه ته کومه پوښتنه درلوده؟
پوښتنه ده، زه ما در څلور کال مخکې عملیات د زړه کړی، د غو رئیس نه پوهېږم چې زما سږی دی که څه رقم میخواه. ډاکتر ویلي وو چې سږی دې ډېر چټل دی، میاشت په میاشت باندې زه د سږي دوا کوم، انتیبیوتیک خورم په میاشت کې چې اول تاریخ دوا وخورم، یعنی آخر د میاشت بیا زه مجبور مکلف یم چې لس دانه انتیبیوتیک یا سره د نورو دوا لږ ورسره وخورم. بیا نو یو لس یا پنځه لس ورځې کش جوړومه، ښه غوښه واخلم جوړومه، خو بیا بېرته چې تاریخ پوره کېږي بیا زه انتیبیوتیک باید وخورم. یا سترکسین او
ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
او زه پوښتنه لرم، د ورور خپل تکلیف دسې لږ ګونګ غوندې وویل چې د زړه مشکل لرم، او کال کې څو تاریخ ته مجبورېږم چې انتیبیوتیک وخورم. نو څه مشکل لري چې انتیبیوتیک وخوري؟ آیا خپل په خوښه خوري که ډاکټر یې ورته ورکوي؟ او د زړه مشکل یې څه رقم مشکل دی؟
د زړه مشکل مې څلور رګی بند و، عملیات یې کله ما ډاکټر صاحب منیچر په کابل کې، نو هغه د خدای مرسي چار ځای دی، خو تلیفون یې کار نه کوي. سږي تکلیف دی که څه رقم زکام راته پیدا کېږي، څو انتیبیوتیک ونه خورم ډاکټر یې را نه کوم، زه نه ښکېږم.
مننه وروره، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې ولري، تاسو راډیو ته غوږ شئ. ډاکټر صاحب، د دوی مشکل دا و یا ستونزه دا و چې دوی د زړه تکلیف درلود، اما عملیات وکړ وروسته د غینه، اوس فکر کوم دوی ته د سږي تکلیف پیدا شوی، وایي تر څو چې انټي بیوټیک استفاده ترې ونه کړي، وایي د دوی زکام نه کیږي او نه جوړیږي.
خپل یو چک وکړي د الرجي یا د حساسیت، داسې نه وي چې دوی حساسیت ولري د کوم شي سره یا الرجي ولري، او د هغې الرجیان سره مواجه کېدو نه وروسته دوی بیا بیا دغسې التهابي او الټاني حالات سره مواجه کېږي. دا ډېر امکان لري. دوی چې کوم د زړه عملیات کړی دی، هغه د دې د اوسنۍ ناروغۍ سره ماته نه ښکاره کېږي چې ارتباط ولري. دغه چې بار بار دی چې زکام ریلیز کېږي، نو کېدای شي چې دا خپل د حساسیت موضوع معلومه کړي. که داسې وي، نو بیا د هغې لپاره دوه لارې لرو. یو دا چې د حساسیت ټست وشي چې هغه حساسیت د کوم شي سره موجود دی هغه معلوم شي، او د هغې مقابل کې دا غیر حساس شي، او یا داسې د حساسیت ضد ځینې دواګانې دي چې هغه کیدی شي یو دانه واخلي د شپې هره شپه یو دانه خوري نو هغه وجود به غیر حساس کیږي او زر زر بدل زکام ریزش نه کیږي. او په نو کې دوی باید خپل صحت ته توجه وکړي او وګوري چې کوم شي سره دی مواد کیږي د هغې د وجې نه دی زر زکام ریزش کیږي ځان وساتي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دی زر زر انټي بیوټیک واخلي ځکه انټي بیوټیک کیمیاوي مواد دي هغه په وجود باندې جانبي عوارض لري وجود متاثر کوي نو هغه نه باید ونه خوړل شي. تر دا چې د عامل د دې مانا چې کوم دی هغه تداوي شي ترڅو د زیاتو انټي بیوټیکو خوړلو نه جلا ګرم شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. به هم اړیکو ته ورځو او وګورو چې کوم دوست مو پاړي کده. بلې سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم فرزانه.
علیکم سلام مبرور مهربانی. څوک لکم زینم اړیکه نیولی؟
فرزانه شغل اخو سرلی ملکی لگینا دو بغلان ولایت.
پسرلی سب بخیر. اغلی خبروانی تا موضوع مو تور زیرائی دا کما پختن لره؟
فرزانه ما خود دو پختنی دی و دو موضوع سر تغلی دا برا دو موضوع نبان دی دا موضوع سر تغلی دا پختن دا تور زیرائی یو بر انسان بل جزی کنزی او په لکه څنګه ما دا د ډاکټر صاحب محترمه چې زه ډیر کمزورې ما مازه چې دوا وکړي چې ډیر کمزورې مې دي چې تاسو په بستر په دکې مې څه نه استلې.
او لومړی پوښتنه مو کچری یو ور بیا هم تکرار کړی.
او لومړی پوښتنه دا خبر ځان چې دا تور زړه دې دا یو انسان خپل انسان ته ځي.
سماده ډیره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبري ولري. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته؟
او پوښتنه مې وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د یو څه زما مشوره دا ده د دې راګنه ماته د څه کار څه چې ځوان دی او د کمزوري خبره وکړه.
bale
د دوه جنوي او کپه دې عمر کې احیا نن وجود کمزوري احساس کیږي نو خلک چې چیک اپ وکړي د انسان خپل چیک اپ وکړي وجود تر څو وکړل چې هغه انسان متوجه دی نه او د ورسره ځات نه شي نو کمزوري نه دغه عمرونه کې د ډېر عمده علت نه وي کلي نو هغه به کوم ناروغي وي چې د هغې لپاره ښه ده چې یو عمومي چیکپ وکړي تر څو دوی ته معلومات وشي. په مجموع کې د کمزوري لپاره ښه خوراک تر ټولو غوره خبره ده میوجات او ویټامینونه واخلي پروټین لرونکي غذاګانې دا وخوري. دا ښه ده. دوی د انتقال لارو په اړه خبره وکړه. په هغه کې موږ مخکې خبره وکړه د تور زیړي انتقال تر ټولو عمده لاره هغه د مینې طریقه ده.
بله یعنی کرونا غوندې نه دی ډاکټر صاحب چې د یو شخص نه بل شخص ته د لاس ورکولو هم انتقال شي.
بالکل دقت د مینې د انتقال د لارې نه دا انتقالیږي که هغه داسې وي چې یو انسان د ناروغ د زخم سره موازي شي او هغه زخم د دې زخم سره موازي شي نو بیا په دې صورت کې انتقالېدلی شي. بله لاره د جنسي مقاربت ده او اخونو د ډاکترانو د وسایلو د نفاقو وسایلو له طریقه انتقالېدلی شي او همدارنګه د مریض ناروغ میندو نه ماشومانو ته انتقالېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب د تور زیړی پر پوښتنه داده چې آیا تور زیړی په نارینه وو کې یا ښځینه وو کې توپیر لري که یا هم ماشومانو کې؟ کنه ټولو کې یو ډول دی.
نه په نارینه وو په زنانه وو کې ډېر ځغنه لري تقریبا یو شی دی. یو شی وي سیر هم تقریبا یو شی وي او تداوی هم یو شی دی. خو دومره ده چې د زنانه او معافیت کدا چې وي چې کمزوري وي اکثره د خویندې میندې زمونږ په هغه کې لږ کمپنۍ لري نو کمپنۍ د وجود مقاومت یو څه کموي. په هغه کسانو کې چې د هغې مقاومت ټیټ وي د وجود نو په هغوی کې دا ناروغي به اکثره مزمنو حالاتو ته رسیږي. مونږ دا ناروغي په دوه بخش باندې ویشلی چې د سیر له نظره هاد بخش برخه هاد ډول باندې منځ راتګي او په مزمن ډول باندې منځ راتګي. کله چې اس وجود ته داخل شي لکه څنګه چې مخکې ما وویل تر څلور میاشتې پورې دی وینې تر څلور میاشتې پورې په انسان کې اراض علائم څرګندېږي او د انسان وجود همدغه وخت نه تر شپږ میاشتې پورې کوشش کوي چې دا میکروب دغه کې د منډې یو څه وجود به تسلیم شي. نو په اکثر واقعاتو کې وجود په دې توانېږي چې دا میکروب د منډې یو څه په شپږ میاشتې کې او انسان دې ته نارمل شي چې نو دا هغه صورت کې چې کېدلی شي چې انسان د وجود مقاومت زیات وي. انسان وجود دخلې وجود ولري او مقاومت یې وجود زیات وي. او کثیر انسان کمزور وي کم خون وي یا د نور امراض سره ولري شکر ولري یا ایچ آی وی ولري نو دا ناروغانو کې بیا وجود کمزور وي معافیت کمزور وي نو په دې ناروغانو کې بیا دا ناروغي پرمختګ کوي پنج میاشتنه وقت زیاد تکی اخلی کلا چی دانا روغی دیش پنج میاشتنه وقت زیاد وقت استنو دیتو دیم مزمین هیپاتایتیس من وایو چی باید قدر مرحلہ کی باید تداویشی او تداوی هم دوامدار وقت کم دوستان که نیسی تقریبا دیش پنج میاشتنه تری یو کالا پوری حتا کلا کلا تداوی دوام تداوت لدی او داغی کنیس که انسان
دکتر سیب تور زیرای دی مارک سبب هم کی دیشی؟
بالکل بالکل د تور زیړی که چیرې په وخت تشخیص نه شي نو د مرګ سبب کیدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوې ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده کچیر د ناروغ چې د ناروغي باندې اختر هغه اوبس کی او په هغه ګناس کې بل ناروغ اوبس کی کچیر د دې ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خله کې زخم وي نو د خله د زخم د لارې نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا او بل انسان اوبس کی دغه په خله کې زخم وي نو د دغه د هم د ناروغ انتقال شي. موږ د دې لیدل دي چې په کور کې یو کس مصاب وي دغه نه ټول کور د ناروغي ورته انتقال شي دي او په دې کور کې د څوکم کسي اول مصاب شوی هغه بیا وفات کیږي دا پسې بل وفات کیږي دغه چې د مرګ سبب کېدلی شي. نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلاطاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جیګر عدم کفایه. جیګر د انسان حیاتي غړی دی. کله چې دا په عدم کفایه باندې موادی شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. کسی عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېرې لرو هغه د جیګر سرطان دی. متاسفانه دا ناروغي که چېرې پرمختللي حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نه شي او تداوي نه شي نو د جیګر د سرطان سبب کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان شاید وکړي چې موږ دلته د سرطان د تداوي خاص مراکز هم په بهتره شکل شاید ونه لرو نو بیا دا ناروغان د مرګ سره مواجه کېدلی شي. بالکل تاسو پوښتنه د اخیر د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناکه اختلاطات هم منځته راوړلی شي لکه څنګه چې مو
ډېره مننه اورېدونکو ته ورځو. بلې سلام وخت په خیر. هلو سلام وخت په خیر.
وعلیکم السلام خور څنګه جوړه خیره؟
ډېره زیاته مننه. مهرباني څوک لکم ځای؟
جان محمد افغان د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ څخه لاړ
کنه. جان محمد په خیر. اغلی خبرونه ته د تور زیړی پر اړه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه می تعقیب کړی ده. اوله پوښتنه می تاسو ته دا غوړیدونکې چې څه چې هوري یو غوړیدونکې یا یو درې او څلور غوړیدونکې اخی به راځي.
سامد
څه چې جواب ورکول شي څو تاسو باندې کولای شي.
سامد ډیره مننه.
دا تور زیړی د زړه په تکلیف مشکل دلره ما د زړه تکلیف دلره ما چې ډاکټران ته چې ورغلی مو وایي دا د زړه پاسور دی. ستا د زړه پاسور دی. د زړه د پاسور پر برابر باندې نور مشکلاتونه زما د اوس ګرده ختم دي. دغه انټیبیوټیک چې ما پوښتنه وکړه دغه انټیبیوټیک یو څو عمر ما هم کار کړم نو ما چې آیا دي اوس د ادرار و مشکل پیدا کړی دی. د ادرار مې نه سره برابرېږي. په دغه ته ماته جواب راکړي.
ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب فکر کوم کومه پوښتنه لري. مهرباني ډاکټر صاحب.
ادرار مشکل نه سره خنده وروره
نه کیږي.
بندش لري
او بندش لري. هغه بیا په سره کې بیا د سیرومایز ګولې استعمالوم برم بیا نه کوي وسه هم سیرومایز ګولې استعمال نه کوم بس په تکلیف یم.
نو ډاکټرانو د ګردو د ځینې خبره درته نه کړې؟
نه نه دا هغه وایي په ګردو کې کوم مشکل نشته.
ډیره مننه جان محمد. او بلې اړیکې ته هم ورسو. بلې سلام. بلې سلامونه وخت په خیر.
وعلیکم السلام. مرسل خور سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي شرا ته روغ او جوړ وي.
ډیره زیاته مننه ورور. مهرباني څوک له کوم ځای؟
ډیره زیاته مننه کوم عزیز الله وطن دوست چې مخکلي او ښایسته هلمند.
عزیز الله کومه پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب خورجانې پوښتنه د تور جړی لپاره اوس په افغانستان کې څو ډوله واکسینونه شته دی او موږ څه کولای شو چې دغه جړی سزا و؟
ډیر ښه ډیره ښه پوښتنه. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. او یو بل اړیکه هم اخلو بعد دغې نه بیا ورشو پوښتنو ته. بلې سلام وخت مو په خیر. هلو سلام علیکم. سلام وخت بخیر مهرباني څوک لکم زه
خیر وسه سليمان د کندز ولایت د سیاچو لسالې نه تاسو سلام ډاکټر تاسو سلام بری خلک چې یو نیک مرغه کړی
ډیر مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی
ډاکټر صاحب پوښتنه ده د کمنستان چې یعنی تور جړی دغه د خټکی زونی پونه یا د هندواني زونی پته د کم یا سلاته خوړل یا پیاز خوړل دا خو د کم توان نه رسي او بل پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې تب چې کم ولري یا سردر ولري یا مثلا اسالات ولري دا د تور جړی د زیاتوالي نښه ده که نه ده دغه دوی پوښتنه مې دي
ډیره مننه او ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي رابا شو ډاکټر صاحب لمړی پښتنې ته چې خغلی جان محمد پښتنه وکړه پښتنه تاسو اخیستې ده مهرباني ډاکټر صاحب
نه پر ټول لري او د دې ادرار نه کیږي یا کم دي دا دوه موضوعات سره تړلې دي بالکل موږ دا پښتنه په شکل مطرح کړل کله کله د چکیږي چې دا زړه کمزورې شي موږ د زړه اډانې کې سوای وته وایو په انګلیسي کې ورته کانجسټ پر ټیلیر وایي په دې حالت کې زړه غټیږي او هغه وظیفه چې د زړه چې د پمپ وظیفه ده چې وینه باید پمپ کې په صحیح شکل باندې نه کله چې زړه کمزور شي د زړه اډانه په صحیح شکل باندې وینه نشي پمپ کولای او کله چې وینه په صحیح شکل باندې پمپ نشي نو د وجود ټول اعضاء ته په صحیح شکل باندې وینه نه رسیږي دا چې یو ګرده هم شامل ده ګرده د انسان د ګرده چې هر انسان لري هغه هم په دغه حالت کې صحیح وینه ورته نه رسیږي نو کله چې وینه صحیح ونه رسیږي هغه د ادرار او فلټریشن صحیح نه کیږي په وجود کې صحیح فلټر نه کیږي او ادرار نه تخلیه کیږي ادرار په وجود کې پاتې کیږي دا ناروغان اکثره نفس تنګی لري د پښو پړسوب لري او د سږو پړسوب لري هم ورسره ځکه په سږو کې هم یو مقدار وینه پاتې کیږي ځکه زړه نشي کولی چې هغه ټول نه جذب کړي بیرته په پام کې
بله او د عزیز الله پوښتنه ډاکټر صاحب
د عزیز الله پوښتنه د دې ورو جواب کومه ونه ویلې په هر حال دغه خدا دا ده چې دیوریتیک نه استفاده وکړي دا کومه دوا چې دی ویل په لمه دا باید منظمه واخلي مالګه باید کم وخوري او اوبه ډېر زیات مقدار سره ونه څښي تر بهتره دا ده چې دوی د خپل مربوطه ډاکټر سره دا موضوع شریک او د هغوی په مشوره باندې مخکې لاړ شي د عزیز الله وطن دوست
د واکسین په اړه یې پوښتنه درلوده
پوښتنه کړې وه بالکل د تور ځینې لپاره واکسینونه شته دي هغه د بغیر د دوی واکسین په نوم یادېږي درې درې ډلې واکسین کېږي کله چې یو انسان درې دفعې دا واکسین وکړي دا نه بیا نور بېغمه کېږي دا د اقل تر پنځه کالو پورې او پنځه کاله پس بیا یو بوستر دوز کېږي چې بیا هغه تر لس کالو پورې پنځه نولس کالو پورې بیا انسان د دې ناروغۍ نه معاف کوي دا ډېر مهمه ده په 2014 کال کې د عامې روغتیا وزارت تقریبا د 104 نوي ملکونو سره په ګډه په هماندي دا پریکړه وکړه چې د هپاتایټس بي واکسین لپاره باید جدي اقدامات سره ورسیږي او دا پلان کړی چې تر 2040 کال پورې چې په 104 نوي ملکونو کې افغانستان هم شامل وي تر 2040 کال پورې باید 8 میلیونه خلک یا تداوي کې او یا
بله
د دې ستراتیژي په سیر کې دا د اوینه چې تر 2010 کال پورې باید اندیش پیسې له خلک د دې ناروغۍ نه وقایه کی نو وقایه تر ټولو او مهمه هغه اندا واکسین
وایي بله او ډاکټر صاحب وخت هم کم لرو د خغلی سلیمان پوښتنې ته هم ځواب ورکړي او روسه د غینه به د عامې روغتیا وزارت سره خبرې وکړو
د سلیمان ورور چې د کندور نه پښتنه کړې و دیوان چې په تور جوړې کې کم خوراکونه وشي که انسان تور جوړې لري نو کم خوراک هغه مخکې ما هم ویل بیا تکرارم دی ورور ته کم کسان چې په تور جوړې باندې مواجه دي وخت دی پرې دوی باید خوراک چې خپل ګلوکوز یا خواږه یا قندي مواد ډیر واخلي که هغه مالته کې وي که هغه په هندوانه کې وي او که په نشکر او ګړو دا شیان دا دینه ډېره استفاده وشي دا بهتره ده او دوی ویل چې کچیر ته مو سره د دې سلام غل دی آیا دا ایتو ځری نه خره کنه بلې څه مې نه خره تر دې نه خره کېدلې شي اسهالات حتمی نه د نور امراض کې کېدلې شي د دې ناروغي اومده نه ولې د ناروغي د وخامت نه خدا دي چې د حالت معاینات ته معلوميږي د جګر وظیفه موږ ګورو او د هپاتایټس سټېټس موږ ګورو دا یې موږ د ناروغي وخامت معلومول شو خصوصا د جګر د وظیفې نه او د جوړې د لیوال نه موږ وخامت معلومول شو
بله او دوی دغه پوښتنه هم درلوده وایي کوم شیان باید ونه خوړل سي په دغه حالت کې
کچیر ناروغ په هر حالت کې موجود وسی، یعنی بنایز بی ناروغي ولري کاغه حد کې مزمن وي، نو خلک چې ور پاړو ونه خوري واز دي او شهمیات ونه خوري او وخه غټه ورته د شان ونه خوري.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم پوښتنو ته راځو، خو د عام روغتیا وزارت ته به هم وخت ورکو. فکر کوم چې رئیس صاحب په لاین کې ووسی. ډاکټر صاحب، شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس، چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راواخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفي، سلامونه، وخت بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیره زیاته بخښنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي. په سر کې به یوه پوښتنه د تور زیړي په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم، چې د تور زیړي نړیواله ورځ د اسد میاشتې په اومه ده، چې موږ دغه ورځ نن راواخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبرې ولرو. د عامې روغتیا وزارت د تور زیړي په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف تا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو، څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی، چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولې موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی، د هغه یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي.
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو. او په غټان کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هیپاتایټس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري، نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو، په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدود کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي، چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي، چې په حدود کې د تقریبا د 3,500 شاوخوا د هیپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي، او د هیپاتایټس سی لپاره په حدود کې د 3,000 چې 2,800 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 350,000 کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دا په څونه موده کې
ده موږ کوشش کړی دی چې مخکې ول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو، څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګایاما یا د عامه پوهاوی لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کو، چې هغه د منبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه. ولی په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معاینات په بخش موږ وپوښت د دې ناروغي هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلف ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټی سنټرونه لرو، چې یعنی پر رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلینګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 115 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی فراه د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي هلته په رضاکاران ډول خلک دي ته حاضر شي و دوی ته موږ بعض معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش مکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 191 ناروغان چې دی هغه ریجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوس هم چې چونکه 28 د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکه کرونا ده د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه ارایش صحیح چې دي چې شزینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړی. نو د غو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایات او د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي. نو دا د دا کمپاین شروع کوو تاسو به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالیږي د غو لپاره باید ډیټول استعمال کی یا نور ایسي مواد ورکو. دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په اینل کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام د ټولو روغتیايي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لارښوونی په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره للارې خلکو ته زموږ پیامونه ورسو.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده؟
زه بخښنه کوم چې خپه نه زی دغه تور زیړی دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم دا تور زیړی موضوع چونکی د په خاص خرایجه سوي ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي. ولی موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي له نگاه څخه دغه صحیح اصطلاح نه ده. ولی په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او وروسته له څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ
شوی نه دی. خو ما درته وویل چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې. ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 95% درملنه نتیجه ورکوي. ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمتي وو. یعنی د ډایمنډ په نامه یې هم یاداوه چې د دې درملنه د ډایمنډ یا د هغه مشتی الماس ورته وایي چې د الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي. ولې اوس په نړیواله سطح باندې چونکې د دې لپاره غوښتنه زیاته ده او اکثره بعضي هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضي کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې پخوا ډېر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېسېدی اوس د دې قیمتونه راکښته سوي دي. یعنی هغه آدم دا دی چې د هیپاټایټس سي لپاره موږ درملنه لرو او د هیپاټایټس بي لپاره واکسین لرو.
ډېر ښه. او بل پوښتنه مې دا دی چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1999 کال کې څومره زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ په
بله تاسو په ټوله کې راته ووایاست
ما په ټول
د افغانستان په ټول ولایت کې، البته
په ټول ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پورې چې کوم موږ معاینه تخصیص دي 4500 موږ هیپاټایټس بي مثبت سوي دي او 2300 کیسونه چې دي هغه هیپاټایټس سي دي. ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واقعات چې رامنځته کېږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری له لارې مواد مخدر زر کوي په دې کې د دې فیصدي زیاته ده چې کومه سروې موږ کړې ده او په عین حال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کېم د دې سته، او خصوصا کوم کسان چې د د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې له لارې د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېره مننه
چې انتقال کیږي.
ډېره زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډېره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سې شنبه پورز نړیواله ورځ ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د ما متقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو بلو یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د مک همکارانو نه واوري. د خدای پامان.